احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغاونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کېږي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړی. روسي ځواکونه د اوکراین پر ښارونو بمباری ته ادامه ورکوي. د راپورونو له مخې د اوکراین پر دوهم ستر ښار خارکیف درنه بمباری روانه ده. بل لور ته د اوکراین پوځ وایي چې اوس په دې جګړه کې چې نن یې ومه ده د لومړي ځل لپاره ځواکونه له دفاعي حالته تهاجمي حالت خپل کړی. روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین د ښارونو لور ته نږدې شوي دي، خو تر اوسه هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. اروپایي ټولنې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوله. دا بندیزونه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر لګېدلي دي. فرانسه چې د اروپایي ټولنې محلانه مشي کوي نن په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه پر هغو کسانو لګېدلي دي چې پر اوکراین د برید ننګه کوي. همداراز په یو شمېر اقتصادي سکتورونو په ځانګړي ډول د فولادو، پوتاسیم او لرګیو په صادراتو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځ د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه. ښاغلی بایډن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. بایډن اعلان وکړ چې امریکا د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم بندوي او زیاته یې کړه. پوتین داسې انګېرله چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس له داسې یوه ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس پر ایران غږ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره دي ژر تر ژر اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دي یوې موافقې ته ورسېږي. شولتس نن په بیت المقدس کې د اسرائیل سر اعظم نفتالي بنټ سره د کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د سترې محکمې په سلګونو او بخښي په لسګونو پخوانیو کارکونکو په کابل کې اعتراضیه غونډه وکړه.
د امارت اسلامي د هغې د نظامیانو له خوا زموږ دغه غونډه سره ګډوډه شوه او ډېر نامناسب رویه یې له موږ سره وکړه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت استازي ویلي دي چې د اوکراین په جګړه کې به د روسیې پر ضد رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
هغه نو د افغانستان استازیتوب نه سکوي، هغه اوس یو شخص دغه غېدل خپل نظر ویل.
د روسیې د ولسمشر د اټومي وسلو د تهدید مسله مو د اټومي چارو له کارپو ډاکټر محمد تنها سره شریکه کړې.
هر اټومي وسله چې د تیار شوی حالت ته راځي هغه هر شیبه د دې ګواښ کېدای شي چې دا استعمال شي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د سترې محکمې یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره له کاره شړل شوي او اوس یې برخلیک نه دی معلوم. دوی په کابل کې د اعتراض پر مهال د خپل شپږ میاشتنی تنخواه د ترلاسه کولو او دغه راز تقاعد کېدو غوښتنه وکړه. دا قاضیان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی پر ځای غیر مسلکي کسان پر دندو ګمارلي. جزئیات په دې راپور کې.
سلحامیز تجمع درلوده چې په تاسف سره باید وایم
د ستري محکمې د پخوانی معترض غړي شکایت لري چې د ستري محکمې ساتونکو او د طالبانو حکومت نورو ځواکونو د دوی اعتراضي ناسته ګډوډه کړي. دوی چې خپل شمیر 200 وطن خي ازادي راډیو ته ویل چې د چهارشمې پورځ د ستري محکمې په وړاندې اعتراض وکړ. د ستري محکمې د پخوانی کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په راتګ سره له دندې شړل شوي او آن د شپږو میاشتو تنخواه هم نه ده ورکړل شوې. د دوی له ډلې قاضي شعیب او خالد مقدم وایي
سلحامیز تجمع درلوده چې په تاسف سره باید ووایم چې د امارت اسلامي د هغې د نظامیانو له خوا زموږ دغه غونډه سره ګډوډه شوه او ډېر نامناسب رویه یې له موږ سره وکړه.
اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د لوړو زده کړو تر څنګ په عدلي او قضایي ادارو کې څو کلنه تجربه هم لري، خو اوس طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي کسان پر دندو ګمارلي. وړاندې تر دې هم د سترې محکمې په ګډون د عدلي او قضایي ادارو ځینو پخوانیو کارکوونکو د طالبانو حکومت له لوري له دندو د لرې کېدو له امله اعتراض کړی و. هڅه مو وکړه چې د دوی د ادعاو په اړه د سترې محکمې د مسؤولانو او د طالبانو حکومت د ویندوانو نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د قاضیانو پخوانی اعتراض ته په ځواب کې ویلي وو چې ځینې قاضیان په بې عدالتیو او فساد کې د لاس لرلو په دلیل له کاره شړل شوي او د ځینو نورو په اړه دوی پرېکړه کوي. هغه ادعا چې د سترې محکمې پخوانیو قاضیانو رد کړې او ټینګار یې کړی و چې د طالبانو حکومت د همدې ادعا پر بنسټ 2500 قاضیان له دندو لرې کړي دي، خو دوی د شویو ادعاو او تورونو په باب ځواب ویلو ته حاضر دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امنیت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کوونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلاره اعلان کړې. د دې طرحې له مخې به د افغانستان د بیا رغونې له امانت صندوق څخه څه باندې 1 میلیارد ډالر د ملګرو ملتو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو لپاره ځانګړي شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون د نړیوال بانک مدیره پلاوی د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کوونکو په غوښتنه یو پراخه کړنلاره تصویب کړه. د دغې کړنلارې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي موسسو په ګډون په افغانستان کې د درېیمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړې شي. د دغې پراخې کړنلارې تصویب موخه د بنسټیزو خدماتو چمتو کول، لږ سره افغانانو ملاتړ، د بشري پانګونې او کلیدي ټولنیزو او اقتصادي خدماتو ساتنه او په راتلونکي کې بشري مرستو ته د اړتیا کمول دي. نړیوال بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د لومړي ګام په توګه د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق تمویلونکي به د شاوخوا 600 میلیونو ډالرو په ارزښت د 4 پروژو په اړه پرېکړه وکړي چې د پوهنې، روغتیا، کرنې او د معیشت په برخه کې به په بیړنیو اړتیاو تمرکز وکړي. دغه راز به د ښځو او نجونو ګډون او له دغو مرستو ګټې اخیستو کې پاملرنه وشي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړل شي. طالبانو د دې پرېکړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک لخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته د 280 میلیونه ډالرو ورته مرستې هرکلی کړی چې له افغانانو سره مرسته وکړي. طالبانو ویلي دي چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسۍ په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه د اټومي چارو د متخصص ډاکټر محمد تنها څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدل شي، خو دام کړی د یو چور راپور. پروزګان کې د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام مرسته چور شوې ده. د دې پیښې په اړه راپور.
په اروزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکاره ثبوت د سیمیو سیدونکو سردار ولی افغان نن چهار شنبه د کپری ولسم نیټه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د ترینکوټ شار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بې وزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د ارزګان خاص ارزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چور کړي دي او له ځانه سره یې وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بې وزله وه او اړ سوله تر څو یاد مواد چور کړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
وروره در به در سوی رو ټکوټ کور سوی نه چا کومه کرزر کې ارب ورګان یا اری موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای دا د مړو خلکو د پاره ده. وروره مشته شی نه رسیږي موږ د دغل وړ پړو مشران صدا خوښ لرو چې موږ سره کومه کونه و چې وروره موږ د وځ کې سره غلی په خدا کې یا بستر لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو لخوا په څومره اندازه مواد د چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر و چې په موادو بارو او د خلکو لخوا چور سو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سمال چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې په خپل بې طرفۍ ټینګار کوي په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته مني چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. افغانستان په دې رایې کارولو سره رسمن د هغو هیوادو سره یو ځای کیږي چې پر اوکراین د روسیې برید خندي. د فرانسې خبري اژانس څرګندوي په دې پریکړه لیک کې به له روسیې وغوښتل شي چې هر څه ژر خپل ځواکونه له اوکراین وباسي او د دې هیواد ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. ښاغلی فائق تېره شپه ازادي راډیو ته رالېږلې پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډېر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژر له دې هیواده د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولي او وایي د افغانستان استازولي نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل افغانستان را یو نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړو پر مهال په خپل بېطرفه سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات پکې له هر څه وړاندې مطرح دي بېطرفه سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم و نن هم دي او سبا به هم وي. په دغسې مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه تر ټولو ډېر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوې ده د سترو قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید د غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږۍ چمتو شوې او رایه اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین موضوع ته ادامه ورکوو. پر اوکراین اومې ورځې ته د روسیې د جګړې له غځېدو سره روسي ځواکونه د خلکو پر ګڼ مېشتو ښارونو بمباري ته دوام ورکوي او په پراشوت کې سرتیری د دې هېواد دوهم لوی ښار خارکیف کې کوس شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په مرکزي برخه کې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې پولیسکونو کسانو ته مرشوب له اوښتې ده. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کناشکنکوف نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خیرسون ساحلي ښار مرکزی برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروالو ویل چې پر دې ښار روسی ځواکونو د درنو وسلو حملې زیاتې کړې او چارواکي نشي کولی چې ټپیان ولېږدوي. د اوکراین د جګړې له تودېدو سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسۍ په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د اټومي چارو د متخصص او څیړونکي ډاکټر محمد تنها نظر اخیستی. لومړی په دې اړه چې د اټومي وسلو تیارسۍ څرنګه وي، ډاکټر تنها وایي.
کله چې یو هیواد اټومي وسلې لري هغه یې په یو مخصوص ځای کې ساتلې، پټې که په عام اصطلاح درته وایم ترپال کې راکشي. خو چې کله د تیارسۍ حالت ته راځي، معنا دا چې دا وسلې د ترپالونه له سره لري کېږي، د بنکرونو نه باندې راستل کېږي او دې ته آماده کېږي چې که هر شیبه ورته امر کېږي په هغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري او کولای شي بس هغه بټن ټینګ کړي او دا وسله استعمال کړي.
دغه تیارسۍ حالت د دنیا لپاره څومره ستاسو په باور تهدید دی؟
هر اټومي وسله چې د تیارسۍ حالت ته راځي هغه هر شیبه د دې ګواښ په کې راځي چې دا استعمال شي او دا نړۍ ته یو شدید ګواښ کوي. او دا چې خپل د وروستي حالات دي، موږ سیاسي ګورو چې پوتین د خپل ځینې خبرې چې هیڅ باور نه کول چې دوی به دا عملي کړي، مثلا په اوکراین باندې برید او د ناتو ګواښول او ته بسلو ته تیار شوی د اټومي وسلو ته تیار شوی وایي، دا هیڅ نه منله. خو پوتین داسې یو شخص دی چې دا کارونه وکړل، نو په دې لحاظ باندې دا خطر ډیر جدي او قابل د پیشبینی ده.
دغه خطر که جدي دی، د نړۍ نور هیوادونه د حمله مخه نیولای شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې کوم ډول وسلې کاروي. یعنی اټومي وسلې یوازې هغه اټومي بم نه ده چې موږ تاسې پیژنو چې په هیروشیما او ناګاساکی کې استعمال شوی. په دې کې اتری بمونه راځي، په دې کې اتری هغه وسلې چې د نورو وسلو تر یو جو استعمالیږي، رادیولوژیکي وسلې هم پکې راځي، د چټل بمونه هم پکې راځي. هغه غټ بم چې ترمونوکلر ده هغه یوازنه هغه ده چې کارونه له منځه وړای شي. دا نور وړې وړې وسلې هم شته چې د استریو اټومي وسلو په قطار کې راځي. نو نړۍ د دې لپاره آماده ده، خصوصا هغه هیوادونه چې یو څه پیچلي دفاعي سیستمونه جوړ کړي دي، مثلا ناټو د امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي. هغوی د دې لپاره آماده دي چې دو استعمال خونسا کې مثلا د غټ بمونه چې د خو باید تیارو په واسطه انتقال شي او تاسو تیارو وسته ته تدریجه راځي، اول تیاره به تدریجه راځي او دغه تدریجه په تیاره راتک دا به ډیره سخته وي په دغه اوسنی دفاعي سیستمونو کې چې موجود دي. تو قارو ترمنځ بالستیکي میزایل چې دی هغه هم چې څو دغه قاری نه بلیدي دغه دفاعي سیستمونو نه په اسانۍ نه ستیږي، یعنی منهدم کیږي، له منځه وړل کیږي. که هر څومره خطر جدید په مقابل کې نن سبا نړۍ دفاعي سیستمونه خو پیچلی ورته جوړ کړی دي او اوس هغه د 1950 یادې په مې نړیوال جګړې وخت نه دی چې یوازې امریکا په دې کار کې د ټولو نه برلاسه او نورو ټولو ورته کتل او هیڅ هم جواب هم ورنه کړ. اوس یو څوک شته چې دې کار ته مخکې له دې چې رامنځته شي دا وعده سایه د فاجعه رامنځته کړي، دغه ورته مخه ورته تدابیر موجود دي. او زه په دې ډاډه یم چې دغه امکان به ډېر کم وي
له ډاکټر محمد تنها په مننه. د اوکراین په اړه تازه خبر دا دی چې د اوکراین د بیړنیو چارو ادارې څرګنده کړې ده چې په تیره یوه اونۍ کې چې پر اوکراین روسیې حمله کړې ده، له 2000 ډېر ملکیان وژل شوي دي، خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. روسی ځواکونه د اوکراین په ښارونو بمباری ته ادامه ورکوي او د راپورونو له مخې اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف ترنه بمباری کړې ده او په پراشوت کې په دغه ښار کې پوځیان کوس کړي دي. داسې ښکاري چې په دې ښار کې اوس هم جګړه روانه ده او راپورونه دا تاییدوي. خو روسی ځواکونو د تور سمندرګي په غاړه پروت خیرسون ساحلي ښار مرکزی برخه نیولې ده او اوکراینی چارواکي څرګندوي چې په دې ښار کې دوی تقریبا 200 تلفات لري. د بندیزونو په لړ کې د دا خبر تازه لرو چې اروپایي ټولنې پر بیلاروس نوي بندیزونه لګولي دي. بیلاروس ویلي دي چې د اوکراین سرحد ته نوي ځواکونه استولي دي، او اوکراین دا کوي چې بیلاروس ځواکونه هم د اوکراین په جګړې کې شکیل سوي دي. او فرانسه چې د اروپایي ټولنې مهالنی مشي کوي، نن په بیان کې وویل چې دا بندیزونه پر هغو کسانو لګېدلي دي چې پر اوکراین د برید ننګه کوي. همدارس په یو شمېر اقتصادي سکتورونه د بیلاروس بندیزونه لګېدلي دي، په ځانګړي ډول د فولادو، پوتاسیم او لرګیو په صادراتو.
د خبرونه دې برخې ته موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان نوي وړاندیزونه کړي او د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډیر ژر پیل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده، او د افغانستان د اوسري بشري وضعیت د حل لپاره نږدې اته حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسني بشري ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشري ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک ته، نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي، او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکي لپاره د ډالرو زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یوه میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترس کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېرې د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي تر څو یو خصوصي بانک او یا بله اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواکه وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالرو لیږد اسانه شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخي مسؤله هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right.
د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین ګلیدای ما شومان له خورځواکې مری غنو کورنۍ خپل آیت له لاسور کړي، زینو خو ټول آیت له لاسور کړي. هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې دي ډیره یې وضع بده ده. نو دا یو خورا ترین ګلې سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړې. نړی هم سترګې ترې اړولي. په تیره بیا د اوکراین حالت ته په کتو د دغو پالیسیو له امله ټول افغانان د مرګ له حال سره مخ دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګري ملتونه باید د بشري موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیږد ته دوام ورکولو لپاره د هرې لارې کارولو ته دوام ورکړي، او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمې ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپلواکه توګه او پرته له لاسوهنې وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړې او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه بهر دي، او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلي چې طالبان باید بشري حقوقو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګري ملتونه او او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وعده ورکړي. خو د طالبانو د مرکزي بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپوه محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت کې مثبت رول کولای شي چې ولوبوي، طالبانو باید هغوی سره تعامل وکړي، مذاکره وکړي، توافق وکړي او باید لږ انعطاف پذیری هم ولري په دغه مسایلو کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بد شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد څوارلس کاله مخکې له یوه چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مس عینک کان د افغانستان د ځان بسینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینک کان چې 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3% برخه یې مس دي، په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینک کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې موږ هیله لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي، هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله، د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له ام سی سی شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خود 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خپور شوي راپور کې د ام سی سی چینایي شرکت سره په شوي قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه ښودل شوي وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شویو شرطونو مثال راوړل شوی چې ام سی سی شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت ریل یو پټلۍ جوړه کړي، او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ را تګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانونو پټرولیم وزارت په ویب پاڼه کې د دې پروژې په تړاو ښودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوي. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د ام سی سی شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینک کان په تړاو یې له چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو ته ژمن دی.
دا د دوه کانفرنسونو چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دی چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را څرګند کړي. په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو مخه که دغه پروژه پیل شي شاوخه 8500 کسانو ته په مستقیمه ډول او 10000 کسانو ته په غیر مستقیمه ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې شمن اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رشتیا
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوی ده موضوع نشتون د برق او زیربنا ده یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخ تریدلی ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونه زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د کانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان تر څنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره و خو د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. مننه چې ازادي راډیو واورید.